یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو سلامونه. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي په چین کې د بین الافغاني خبرو ځنډیدلې غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي او حکومت به هم پکې د یو ټول شموله هیئت له لارې ګډون وکړي. ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور یې نیولې. دا مو د سر موضوعات دي. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دراوړئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی سره په چین کې د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د حکومت د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته ورسېد او ترکی چارواکو ویلي چې د ابوبکر البغدادي خور یې نیولې ده. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې ویغونډې پر پلان خبرې کړي چې د افغانستان د حکومت استازي او د وسلوالو طالبانو نمایندګان به ګډون پکې وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوې ده. دا غونډه باید تیره میاشت شوې وای خو وځنډول سوه. تر اوسه د افغانستان حکومت وایي چې د دې غونډې لپاره نوې نیټه نه ده ټاکل سوې، خو د افغانستان د جمهور رئیس یو ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازیتوب یو ټول شموله پلاوی کوي. د چین غونډه له هغو هڅو چې د امریکا په مشرۍ پیل شوې او د سپتمبر په میاشت کې بهیر ودرول شو جلا ده. د افغانستان د جمهور رئیس له دفتره په دې اړه ویل سوي دي چې دوی په غونډه کې د ګډون لپاره د پلاوی پر ټاکلو کار کوي.
ولیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دي. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزاب او مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به
معلومات نشته چې شمیر به څومره کسان وي.
هغه به وروسته د اعلان کړي.
د ارګل لوري په خبر پاڼه کې چین خبر سوي ویل سوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت او د خلکو رول مهم بللی دی. جمهور رئیس غنی ټینګار کړی چې حکومت باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره د سولې په اړه کېږي په سر کې وي، خو د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر اوسه له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت په مقصد پوځي عملیات پیل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو د عملیاتو هدف په بټیکوټ کې خلکو ته د امنیت ټینګول دی. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې د پوځي عملیات پرون پیل سوي او په بریالیتوب روان دي. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د ورته پوځي عملیاتو په تر سره کولو لګیا دي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د حکومت اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دا اعتراضونه یې رابللي، تېره شپه ویلي چې په دې مبارزه کې د اپوزیسیون ټول ګوندونه ګډ دریځ لري. د دې ګوند یو بل مشر اکرم خان دوراني خبریالان ته ویلي چې د اپوزیسیون مشرانو د حکومت له مرکچي پلاوي سره په کتنه کې د مظاهرهچیانو پر څلورو غوښتنو چې یوه یې د صدراعظم عمران خان استفاده ټینګار کړی، خو په بیان کې چې صدراعظم عمران خان له دفتره خپور سوی ویل سوي چې خان به د اپوزیسیون په غوښتنه هیڅکله استعفا ونه کړي. په بیان کې د پاکستان د صدراعظم په حواله لیکل سوي دي چې اپوزیسیون دې د حکومت زغم د حکومت کمزوري نه ګڼي. د مولانا فضل الرحمن لوري رابلل شوی اعتراض د اکتوبر په 28مه پیل شو. دوی د اکتوبر په 1 په ماښام کې اسلام آباد ته ورسېدل او له هغه راهیسې په اسلام آباد کې پرلت وهلی دی. او ترکی چارواکو د اسلامي دولت د ډلې یادایش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشر خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې په تر کنټرول لاندې ښار عزاز کې نیولې ده. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو د یوه لوړ رتبه ترکی چارواکي په حواله چې نه غوښتل چې نوم یې په راپورونو کې واخیستل سي ویلي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي عواد د هغې میړه او د هغې ورور پرون د هغوی له 15 ماشومانو سره په داسې وخت کې ونیول سول چې په یوه ټریلر کې اوسېدل. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور د نیول د خور د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر هم معذرت غواړم د ترکی چارواکي د بغدادي د خور د نیول کېدل د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی دی او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. ابوبکر البغدادي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې مشر و د اکتوبر په 16 نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په یو ریپورت کې به واوري چې په چین کې د بین الافغاني خبرو زندیدلې غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت په ګډون جوړیږي. د ولسمشر یو ویاند واخان مینپال وایي حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره یو لیست تقریبا نهایي کړی.
لیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي.
افغان څېړونکي ډاکټر عبدالباقی امین سره به مرکه ولرو چې وایي دا ښه ده چې د چین په غونډه کې برخه اخیستونکي پلاوی افغان شموله وي، خو باید داسې کسان پکې وي چې له طالبانو سره د تفاهم ژبه ولري.
خو مونږ ته داسې کسان وي چې په یو انداز پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري.
بشپړه مرکبه ورسره واورو. کابل رسپانو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورئ چې کابل لا هم د شکسته بندانو د تود بازار شاهد دی.
دوه ورځې کېږي چې دا لاس وتلی وو، ما څو دپې نور خلک مروستلي دي، خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې چې غریبي دی نتیجه ورکړې ده، په دې خاطر ما روستل ده.
په نورو رپورټونو سربیره به دا هم واورئ چې ترکیه وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور نیولې له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو د تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه اوري. افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني ناسته کې برخه اخلي. ولسمشر مانی وایي تازه تیر ماخام افغان ولسمشر د دغه غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې. که څه هم افغان حکومت د دغه غونډې د نیټې په اړه څه نه وایي، خو وړاندې د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب ویلي و چې دا غونډه به د جمهور ریاست د انتخاباتو له لومړنیو پایلو وروسته جوړه شي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې د اکرام صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د چین د بین الافغاني ناسې لپاره د ګډون کوونکو لیست د نهایي کېدو په درشل کې دی. د جمهوریت ریاست مرستیال وایند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د حکومتي استازو، ملي شورا غړو، مدني فعالانو او د حزبو د استازو نمونه ایزای شوی دي. ښاغلی مینپال ډاډ ورکړ چې دا به یو ټولیز لیست وي.
دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به.
معلومات نشته چې شمیر به څومره کسان وي.
هغه به وروسته اعلان کړو.
که څه هم ښاغلی مینپال د دغه ناستې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب ویلي و چې د چین بین الافغاني ناسته به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته جوړه شي. ټاکل شوی چې 9 ورځې وروسته د روان لمریز عقرب میاشتې په 23 د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه 13 ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د چین د ناستې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې
خبري کړي. ل ارګا په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې خاغلی غنی او وانګي په بیجنګ کې د افغان سولې په تړاو پر جوړیدونکو ناستې د دوشنبه په ورځ ناوخته خبرې وکړي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې وانګي ولسمشر غنی ته د دې غونډې په تړاو معلومات ورکړل. د اعلامیې په اساس دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر کې باید افغان حکومت او خلک بنسټیز رول ولري. وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. که څه هم معلومه نه ده چې د سولې په تړاو د چین د دې ناستې اجنډا بد څه وي، خو د یو شمېر سرچینو له قوله دا ناسته د سولې له پخوانیو ناستو جلا یاده شوې ده. ټاکل شوې وه چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې میلادي اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام او چې ترې ومه اوریدل، افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې ګډون کوي. په دې رپورت کې مدام واوریدل چې د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال ویلي حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره یو لیست هم نهایي کړی دی. یو شمېر شنونکي وایي د چین د غونډې محتوا باید داسې موضوعات وي چې وشي کولی په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره کړي. د دوی له قوله د خبرو محتوا کې باید داسې مسایل راونغاړل شي چې د جګړې دواړه لوري د تاور تریخوالي کمېدو ته وهڅوي. زما بل همکار امید ظهیر مل په همدې اړه د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له رئیس ډاکټر عبدالباقی امین سره مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا چین په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د تضمین یوه سرچینه ده؟
چین خو د افغانستان د امنیت لپاره ډېرې هلې ځلې کوي او د دوی په منفعت باندې دی. ځکه په افغانستان کې چې امنیت نه وي نو دوی د هغې نه په ډېرو خواوو کې متضرر کېږي. خو دا چې دوی چین د افغانستان په قضیه کې څه کولی شي، امریکایان ډېر چین ته د دې اجازه نه ورکوي د افغانستان په قضیه کې مداخله وکوي. د همدې په خاطر دی چې چین سره د دې هڅه کړې د روسیې سره او د پاکستان سره مختلفو لارو چې افغانستان قضیه په متن کې درست شکل سره داخل شي، خو په هغه شکل سره چې باید وي هغه رنګه دوی دلته وجود نه لري. زه فکر کوم چې چین ته زیات انداز پوری د منځګړیتوب رول په ښه شکل سره ادا کوي شي.
اوس ډاکټر صاحب، د سولې دغه یوې حادثې چې چین پیل کړې دی او برخه طالبان هم دي، اوس طالبان به ومني چې د چین منځګړیتوب د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره چې حد اقل تاوتریخوالي راکم شي او چین د منځګړي په توګه باندې ومني؟
د موضوعاتو د محتوا د خبرو په اکله خو به ډېر رول ادا نه شي کوي، خو یو ښه میزبان او د چې از د پیو میز باندې ټول اطراف سره راټول شي دغه رول ښه ادا کوي شي. ځکه چین د افغانستان حکومت سره هم نیک روابط لري، د طالبانو سره هم روابط لري، او دوی پاکستان سره هم روابط لري، روسیې سره، د منطقې ټولو ملکونو سره. نو چین سره هیڅ اطراف هغه اطراف چې په افغانستان کې د بل سره جنګ کوي هغه ورسره حساسیت نه لري غیر د امریکایانو. نو د افغانان او د بین افغاني تفاهم لپاره مناسب ځای جوړېده.
د خبرو محتوا هم یو اساسي برخه ده. اوس ساسې له نظر چین چې دې غونډې کوربه دی، کوم موضوعات ورته ډېر اهمیت لري چې دې غونډې هغه محتوا پر اوسرخي او یا ورته پکې ځای ورکړل شي؟
افغانان مختلف اطراف ټول د دې مایل ورسره نشته چې میزبان ملک د مذاکراتو په اجنډا کې نقش رول ولري او نقش ولري. اوس فکر کوم چینایان هم در قوي او په دې کې به ډېره مستونه کې کوم شی چې په کار دي اجنډا د سم تشکیل پیسه کې دا چې د مجالس مفید جوړ شي، کار داده چې اجنډا ورته دقیقه جوړ شي او هغه مجالس بیا د هغې دپاره افغانان چې کله سره کینی د دې مجالس د مدیریت دپاره بیا مناسب داسې یو چوکاټ جوړ کړي چې هغه موضوعات اجنډا کېدي هغه په هکله نظرونه سره لمس شي. زه فکر کوم چې په چین کې دغه مذاکرات شي چې په دې کې احزاب او مدني ټولنه او طالبان او د حکومت استازي د ټول الټراتول شي او د افغانستان د قضیې د بنبست نه د وتلو مسله سره مطرح کړي چې هغه اساسي مشکلات چې د افغانستان په جنګ کې شته د خارجیان وتل یو برخه، خو افغانان خپل منځ کې چې د نظام د جوړښت په کیسه کې او د افغانستان د آینده په کیسه کې متفاوت نظرونه لري هغه سره مناقشه کړي او دوی هغه نقاط چې په اتفاق د امر او باسي کوم چې په باندې اختلاف لري هغه هم را بیرون شي چې بیا په آینده مجالس کې د هغه متابعت وشي. زه فکر کوم په چین کې که په دغه رنګ مجلس شي نو دا د سولې د پاره ډېر مهم دی.
زما وروستۍ پوښتنه دغه پلاوی د تشکیل په اړه باندې ده. د افغانستان حکومت وایي چې یو ټولګډونه پلاوی ورته ټاکي. ستاسې له نظره د ټولګډونه پلاوی د جوړېدو لپاره باید لومړیتوبونه څه وي او څه ډول یو پلاوی دې غونډې ته ور ولېږل شي؟
خو په دې نظریم چې دغه پلاوی چې لیږل کېږي دا خو د افغانانو مختلف موجودیتونه په هغې کې وي، خو منتها داسې کسان وي چې تر یو اندازه پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري. داسې کسان پکې نه وي چې هغې سره طالبان د لرې د حساسیت لري، او یا هم دلته همدغه پلاوی په داسې شکل سره مواقف ورته مواقف او موضعګانې داسې ورته وادې شي چې دینه به هیڅ طرف ته خبره نه کوي.
دا قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له رئیس ډاکټر عبدالباقی امین سرمو د چین په جوړیدونکي بین الافغانی خبرو مرکه واورېده او د نظر مو واورېده. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغانی در اورئ.
په لومړي ځل په هلمند ولایت کې هم د لړمانو د روزنې او لا ورنه د زهرو حاصلاتو اخیستلو فارم جوړ شو. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه فارم شاوخوا 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. د هلمند د کرنې په ریاست کې د پلان او پروګرامونو د همغږي مدیر رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل
په لومړي ځل په هلمند ولایت کې هیوادوال لړمانو روزنو فارم جوړ کړی دی چې دا مهال شاوخوا 14,000 لړمان دوی تر روزنې لاندې نیولي دي.
ښاغلی قلموایي هڅه کیږي چې د فارم د لړمانو شمېر 1500 ته لوړ کړي چې په شپږو میاشتو کې به له ټولو لړمانو 300 ګرامه زهر واخیستل سي. د ښاغلی قلم په خبره په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام زهرو بیه له 1 میلیون ډالرو لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې د لړمانو د روزنې او ورڅخه د زهرو د اخیستو فارم جوړ شوی و. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د کرنیزو محصولاتو د جغرافیایي نښو د سیستم جوړونې کارونه پیل کړي دي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دغه سیستم د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته پلان شوی چې دمګړی یوازې په هرات ولایت کې پلی شوی او په راتلونکي کې به نورو ولایتونو ته هم وغځول سي. د ښاغلي رستمی په خبره په لومړي سر کې به یوازې زعفران او جلغوزي نښه کیږي او په راتلونکي کې به دغه شان نور کرنیز محصولات هم تر پوښښ لاندې راولي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د جغرافیې نښو د سیستم په پلي کېدو سره نور هیوادونه نسي کولی د افغانستان کرنیز محصولات په خپل نوم صادر کړي، او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ 14 پوله، 1 سترلینګ پاوند 90 افغانۍ 8 پوله، 1 اروپایي یورو 80 افغانۍ 8 پوله، 1 سعودي ریال 60 افغانۍ 70 پوله، 1 زر ایراني تومان 6 افغانۍ 95 پوله، 1 زر هندي روپۍ 1,500 افغانۍ او 1 زر پاکستانۍ کلدارې 496 افغانۍ.
ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور ویلي. د ترکیه او چارواکي ویلي چې د هغې په نیولو سره به ډېر مهم استخباراتي معلومات ترلاسه شي. نوري اس نوري موضوع تعقیب کړي، را سره په استوډیو کې دی. نوري صاحب، د البغدادي خور چیرې نیول شوی؟
ملي ان صاحب، ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي د مشرې خور د نیولو خبر ورکړی او ویلي چې هغه د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې آزاز ښار کې نیول شوی ده. رویترز او اسوشیټد پرس خبري اژانسونه د یو جګپوړي ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نوم یې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي اواد د هغه میړه او انګور پرون د پرون د نومبر په 4مه یعنی پرون دوشنبه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یوه ټریلر کې استوګنو. د بغدادي د خور په اړه ډېر معلومات نشته ځکه چې هغه ډېره مشهوره نه وه، خو ترکي چارواکي وایي ښایي مهم استخباراتي معلومات ورڅخه ترلاسه شي.
د البغدادي د خور نیول کېدل ولې مهم بلل شوی؟
لکه څنګه چې همدغه چارواکي ویلي دي، دغه ترکی چارواکي چې لویدیځو خبري اژانسونو ته د بغدادي د خور نیول کېدل تایید کړي دي، د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله څرګنده کړې ده چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات اخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اړیکو د چارو مشر فهرالدین التون هم د هغې نیول استایلی او هغه د تروریزم په وړاندې د خپلو عملیاتو لپاره د بریالیتوب یو بل مثال بللی. موږ تاسو پوهیږو چې ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې عملیات پوځي عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو یو هدف هم دا ده چې دغه سیمه له ترهګرو او دغه راز کورد ملیشه ځواکونو څخه چې ترکیه د کردستان د پی کی کی ګوندې وڅانګه بولي پاکه کړي او خوندي سیمه رامنځته کړي او هغه شاوخوا 3.5 میلیونه کډوال چې ترکیه ورته په خپل خاوره کې پناه ورکړي وکولی شي د دغو کډوالو شاوخوا 2 میلیونه په دغه امن سیمه کې ځای په ځای کړي. البته بغدادي چې له 2014 میلادي کال رئیس د داعش ډلې مشر و د اکتوبر په 6 یعنی تیره میاشت د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نوم یو کس د دې ډلې نوی مشر نومول شوی دی. د دغه قریشي په اړه هم ډیر معلومات نشته سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تیرو 2 کلونو کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د عراق او سوریې پر ډېرې برخې کنټرول له لاسه کړی، خو دغه ډله بیا هم یو امنیتي ګواښ ګڼل کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری وو چې د ترکیې د چارواکو لاغه څرګندونو یې خبر کړو چې وایي د سوریې په هغه سیمه کې چې د دوی په ولکه کې ده دوی د داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور نیولی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له ترکیه او سوریه بیرته افغانستان ته راګرځو، کابل ته ځو. په کابل کې سره د دې چې وس د روغتیایي خدمتونو لمن پراخه شوې ده، خو لا هم دغلته د هډوکو د جوړونکو شکسته بندانو بازار تود دی. ځینې ته د مالي ستونزو له امله دغه کړنلاره خښکاري او ځینې په دې باور دي چې دغه دودیزه درملنه غوره ده. شکسته بندان وایي د دوی کار سمه ورزانه دی. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
نصر الله خپل کوچنی لور د درملنې لپاره د کابل ښار د کاپروشي په کوڅه کې یو شکسته بند ته راوستې ده.
تقریبا دا 3.5 کال نه ده. 2 ورځې کېږي چې دا لاس وتلی و. ما څو دپې نور خلک مروستلی دي، خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې چې غریبي دی، کاروزګار نشته ډېر، خو نتیجه ورکړې ده، په دې خاطر ما راوستل ده.
یو بل چې امسا په لاس شکسته بند ته راغلی، له درملنې وروسته پرته له امسا کور ته ځي.
زه له کوره په لرګیو د خپل دوست په مرسته تر دې ځای راغلی یم، خو چې په خیر وتړله اوس ښه ده او د دوست او لرګي پرته کور ته ځم.
د کابل ښار په کافروشي کوڅه کې شکسته بندان وایي شکسته بندي ورته له نیکونو په میراث پاتې ده. خو دغه شکسته بندان د کومې ناروغۍ درملنه کوي او په څه ډول؟ د دغه شکسته بندانو له ډلې غلام عباس ازادي راډیو ته وایي
دغه طبابت موږ ته له نیکونو په میراث را پاتې دی. پخوا ډاکتر نه و، د ځینو خلکو به چې اوږه ولویده ورته په ځای کوله به مو پخه به مو هم ورته پر ځای کوله. که د ډاکتر کار وي بیا یې ډاکتر ته لیږو، که غوښه یې شلیدلې وي، پړسوب ولري، ګزارې خوړلی وي، دا کار موږ په ښه توګه پر مخ وړی شو.
د کافروشی د کوسی یو مشهور شکسته بند خان آقا وای په ډیرو لږو پیسو د خلکو درملنه کوي.
هر ناروغ چې ډاکټر ته ورشي له 0 افغانیو تر 1.5 زرو افغانیو پرې لګښت راځي. موږ دلته د ګزار خوړلي او هډوکي ختلي درملنه په 500 یا 100 افغانیو کوو،
خو د هډوکو د ناروغۍ متخصصین دغه طبابت غیر معیاري ګڼي او شکسته بند ته تګ یوه تېروتنه بولي. د اورتوپیدي یو متخصص عتیق الله امرخیل وایي
شکسته بندي ډېر یو پخوانی یا سنتي طرز د طبابت ده. د بدبختانه په افغانستان کې تر نن ورځې هم د خلک شکسته بندانو ته ورځي، لکه اوس هم موږ په پخواني ډول باندې د خپلو ناروغیو تداوي کوو. دا په دې معنی ده چې موږ لا تر اوسه هم په 2012 پیړۍ کې ژوند کوو.
خو کوم کسان چې شکسته بندانو ته ورځي وایي له مجبوریت ورځي، ځکه درملنې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس رحمت افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي.
اصلاح دولتی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي دا ځل د انتخاباتو د پایلو ځنډ په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د مشکوکو صندوقونو د رایو شمیرلو لړۍ پیل کړې ده او لیکي د پایلو د اعلان چمتووالي ته کارونه پس روان دي. د لیکوال په اند ممکن د رایو د پایلو دوهم مهال ویش هم ناقص شي چې دا مسله خلکو ته د منلو وړ نه ده. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې کمیسیون د په انتخاباتو کې د خلکو د باور او شفافیت لپاره هر څومره چې ژر کیږي خپل کارونه چټک او په خپل وخت یانې د اقرب په درویشتمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکي په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د نفوس په کچه 15% کې و. د لیکوال په باور اوس پوښتنه پیدا کیږي چې خلکو هغه هیوادنۍ مسولیت ادا کړی کوم چې لري او کنه. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې 15% خلک په ولسواکۍ باور لري او بس. کابل چاپ یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د سولې د خبرو په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع ضروري ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې سوله، امنیت او ثبات نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو سیمې او نړۍ لپاره هم ډیر مهم او د اهمیت وړ ده. د لیکوال په باور له بده مرغه چې له ملي او نړیوال اجماع سره سره په ګاونډ او سیمه کې یو شمیر لوري شته چې په افغانستان کې له امنیت او ثبات سره مخالفت کوي.
اوس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیک کړکیچ په اړه یو موضوع. سیاسي شنونکي وایي اسلام آباد پر هر هغه ممکنه لار زی چې د هیواد ګټې تضمینولای شي، حتی که د نړیوالو کنوانسیونونو تر پښو لاندې کول او ډیپلوماټیک مقررات ماتول هم وي. دا خبره انتظار خادم د پښتنې په ځواب کې کړي چې ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ځای د دې هیواد استخباراتي ادارې افغان سفیر په اسلام آباد کې ور وغوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو هیواد د استخباراتي ادارې لخوا د یو بل هیواد د ډیپلوماټ احضارول غیر معمول کار و نه باله، خو ښاغلی خادم د پاکستان دا اقدام یو غیر ډیپلوماټیک عمل بولي. فریبا ظاهر له ښاغلی خادم سره مرکه کړي.
په ټوله دنیا کې د هیوادونو ترمنځ رابطې ډیپلوماټیک عرفونه او نړیوال قوانین جوړوي او دغه قوانین ټول دنیا د ټولو هیوادونو لپاره یو شان دي. متاسفانه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ناسمې دي. پاکستان تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې مختلفو لارو د افغانستان په مسایلو کې دخالت وکړي او ښه بېلګه د مشر غوښتل دي هغه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا. له دې څوک سترې نه شي پټولی چې فوج د پاکستان په حکومت کې حکومت دی او ایس آی بیا د فوج هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي. نو دا په خپله په دې معنا ده چې دا اصلاً فوج نه دی غوښتی، ایس آی نه غوښتی بلکې فوج غوښتی، دا اصلاً باجوه غوښتی دی. نو تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماټیک عرف ته توجه نه کوي. تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
افغان حکومت ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر په داسې حساس حالت کې چې پاکستان داسې یو اقدام کوي؟
دواړه هېوادونه اړ دي چې دغه عرفونو ته توجه وکړي او افغانستان هم لومړی کولی شي چې دغه عرفونه تمثیل کړي او په دغه برخه کې پر پاکستان انتقاد هم وکړي او د هغوی په وړاندې باندې دغه عمل په وړاندې باندې هم خپله ژبه اندېښنه وښيي. دویم اساسي مسله دې ته ولی چې حکومت د حکومت منځ یعنې چې چېرته ډیپلوماټیک عرفونه سره شاته کېږي. کوم پلان چې د افغانستان حکومت او پاکستان جوړ کړي و، مثلا د پپ کوم پلان چې د عمل پلان چې د هغه په چوکاټ کې دی، کېدای شي پاکستان ته هم خپل تشویش باندې کړي، هم پرې انتقاد وکړي او هم په راتلونکي کې د دغسې اعمالو د نه ترسره کوي غوښتنه د هغوی نه وکړي. دریم اساسي مسله دوی ته ولی چې په نړیواله سطحه باندې لابي وکړي. ملګرو ملتونو کې زمونږ استازي دغسې مسایل باید جدي واخلي، په داسې حال کې چې دوی جدي نه اخلي، ځکه نړۍ ته هم باید دا خبرې ور ورسېږي. څلورم مسله د بهرنیو چارو وزارت خبرې د بهرنیو چارو وزارت سره تو هغوی وضاحت ورکړي او په دغه برخه کې کامل روښنایي رامنځته شي. ځکه تر اوسه پورې لا زیات نه دي معلوم چې په کومه خبره باندې غوښتې دي، څه ورسره وخت کړي دي، څه رقم چلند ورسره کړی دی. ول تر ډېره حده پورې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې په دغه برخه کې وضاحت وړاندې کړي او بالاخره د افغانستان حکومت په مجموع کې، یعنې د افغانستان دولت په مجموع کې چې پارلمان، سنا، د افغانستان مجلس او حکومت ټول راځي، دوی پر بدبختانه مسلو کې یو واحد دریځ ولري او پاکستان پر باندې هر هغه اقدام وکړي هغوی کوي، یعنی عمل بالمثل باید وکړي.
بله ختم سر یو اول مسله په خپل پاکستان هم دا ادعا کړې وه چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي او د همدې کبله یې دوی خپل قونسلګري وتړله. دا مسله که چیرې دوام کوي ستاسو په نظر دغه اړیکې کوم ځای ته به آخر ورسیږي؟
که چیرې ته آیسای ته فرض کړو چې آیسای زموږ سفیر په دې خاطر باندې غوښتل دی چې د دوی ډیپلوماټان ته خطر دی، د دوی ډیپلوماتان ته یو ډول خطر دی چې هغه امنیتي خطر دی، په داسې حال کې دوی سیاسي خطر زمونږ سفیر ته متوجه کوي. هلته که د دوی پر سفیرانو باندې د حملې پلان وي، دا په هیڅ وجه باندې دوی باعث نه شي چې پاکستان استخبارات دي زمونږ